درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یبه بل خبرونه تمو هر کله کوم زه اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اگست تر یو دیرشمې پورې په کابل کې پاتې شي. سره له دې چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکی وسایل ویجاړ شوي او مسلکي کسان وتلي. طالبان وایي
موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي.
ډیری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېښنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې به خپل ماموریت د اگست په یو دیرشمه پایته ورسوي. یو بریتانیایی چارواکی وایي چې طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي، همکاري به ورسره وکړي او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپوري چارواکي وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندوی ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو لکبل د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نو می واخیستل شي تیرش په ازادي رادیو ته وویل ډیرو دغه نړیوالو مؤسسو په چیرې نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیاي خدماتو د رسولو لپاره خپل مرستي ځانګړي کړی وي چې اوس په بندیدو سره ډيري هغه مؤسسه چې خلکو ته اساسي روغتیاي خدماتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې لستونزو سره مخامخ کړی دي. د هغه په وینا ډيري د مؤسسه چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډيرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالن رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیاي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لاري په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیاي اساسي خدماتو ته لاسرسي درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نور مرستندوی ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندې کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي چې دغه ستونزه ژر هواره نشي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیاي سیستم سقوط وکړي. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت په خوندې او تنظیم شوی بڼه د روان اگست میاشتې په یو دیرشمه پایته ورسوي. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له شاغلي کربی سره په دې غړه خبري غونډه کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو او ویل
66 فلایټس لفت اوت اف کابل یسټرډی ان
دټ د جمعې پورس په تلیر شو ساتونو کې شپک شپته الوتنې له کابل تر سره شوې او شپږ زره 800 کسان ولیکدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي استل شوې دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غرض وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دي خو په متحدو ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوز په زرګونو ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسا او برېټانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتو په لاس کې دی او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبه په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او برېټانیا طرح وړاندې شي. په ملګرو ملتو کې به د سرمنشي انټونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، برېټانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکړي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د برېټانیا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي د بریتانیا او متحدان به پر راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ګواښونه په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکول شي داسې لار خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي نو به موږ دا عمومو چې کولای شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی.
ده افغانستان پاره موږ د دې هواد خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او رازی په ورستیو کلونو کې یو شمیر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغله لاو لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پوری تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
دولت ها پسې داره به نوې رابطې اونها با ما.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشي ځکه چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و، ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نشي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی صفه دولش پښنی وی اورید. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمې پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پاوز قومندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حمله په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپل پوځي قمندانانو ته امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپل ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دی یقیني کړي چې دوی هلته د خپل سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په 28 شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستانه د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هېواده د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سې شنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده رسمن پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسي ځوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېټانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د محمد اشرف غنی د حکومت له رنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی اونۍ وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلې دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او په ښارونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کې بې نظمۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له مخکینو یو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومي واخیستل شي د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
موږ میګان چند روز بعد مشخص میشه ما پاسخ درسته تا هلک پیدا نکردیم و شبیه به ما ده ها و صد
دا د وی دولتي ادارې کارکونکو د چي د طالبانو پراتک سره دنداله ناصرګن برخلیک سره مخته. دا وی د طالبانو لا واکمنۍ ورسته خپل دند ته ولاړه خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستل ده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
دا وی د طالبانو ل راتګنی وونه وشو پریکړه مې وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم نیم ساعت به شوي نو چې د کسرا په سراغه ورته ویل چې زه باید زر تر سره دا ځای پریکړم. څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره مخ
شوم دفتر ترک وکړم.
د دین جلې کې ساده زورګونو حق میرمنو بیلګه د چپا بیل ابيلو ادارو کې په دند وبختوي او د طالبانو له واکمنۍ سره لتیرو دوونه را پدی خو په کورونو ناستدي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لړمهاله وباله. هغه ویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. لدی وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویل چې خپل کارونه تستنی شي. اخوا افغانستان لتیرو دوه نه یو رئیسی په سیاسي تشکیل دی. د واک دغه تشه د افغانانو عادي ژوند لستونزو سره مخ کړي. زینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي سانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدماتونو د دریدو او د لومړنۍ توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکو بادا محمد زی وایي چې د سیاسي وخت شه د بینظمۍ سبب شوی او د زینو ډلو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې زمينه برابر کړي. د حکومت د زر تر زر اعلان
وختون کې دی
بحراني حالت دی او لار هم هم داد چې قدرت خلا بیر تر پوره شي او واک واکدار معلوم شي کابینه معلوم شي حکومت اعلان شي تر څو پوره خلک به ځانو ویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی ماده څه دی او همدارنګه افغانستان د خلکو او د نړۍ د پاره د بننلو وړ ماده بدوی چمتو کوي تر څو پوره هم نړیوال نوې حکومت پر رسمي توګه پیژني او همې تر څنګ د افغانستان خلک ترې په باندې راضي اوسيږي.
بل خو د پنځم به پورز د کابل د هوایي دګر دروازې ته چیرما چاودني چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یو شمیر نړیوالو رسنیو د ریپورتونو پر بنسټ ل یو سلاوی آسیات افغانان پکې وشل شوی هم د خلکو ترمنځ د وسنی وضعیت په اړه ویر خبره کړي. د پتانسیل کې د چې طالبانو له دولتي کارکونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط وسلي مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یو ونه کې خپل اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. دا طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې بل سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې خغلی مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي و چې ډیر زر به د واک ته شډک شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
نه یوازې شزی بلکې ګنشمیر ملکی مامورین او مدیران وای لکارا ګوښه کړل شوی او پر ځای طالبانو غیر مسلکی کسان اګمارل دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراده اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دي چې د آزادو رقابتونو لاري ګمارل شوی. له شغل مختار سره می خبري کړی دی او په فایل کې ورته ویلي د داسې کسانو چې د آزاد او سیالوي لاري په دندو ګمارل شوی او اوس لکاره اوسګاره شوی شمیر به څومره وی او بلدا چې دغه کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د تلول د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکی متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوی وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لمړی بستنه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوی دي یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض دل شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت. دوی جمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوی یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب طالبانو ټول دولتي کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته دوام ورکړي نو تاسو وایئ چې داخله کې لکاره استلی دي؟
بالکل. د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو زبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړی ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي. یو د خدمات ملکی مامورین دي چې د آزاد رقابت لاره د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرر دي. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکی لاره د آزاد رقابت لاره روزل شي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکی مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی نو زبې لري کوم زب خپل کسان راولم. در حالي کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي. دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کړي. په افغانستان کې به د تیر او شلو کلو کې چې څلور سراوړنی دي، دا د همدغه متخصص او وړو کډرونو لا سراوړنه ده. د دې سیستم سره لا اداري سره بلد خلک دي. هغه څه چې د دوی زده نوی کسان هیڅ کله دا ورتیا نه لري ځکه هغه مسلکی نه دي او په ځای چې مسلکی کسان روزل کیږي نو د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی گزار دی او سره د افغانستان ټول اداري کهیان د کار دوام کې وسره خرابیدل شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغه کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره د دوی له مشانو سره تماس نه دی نیولې چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکی کسان دي او په خپل دوی ته پدارت خوري؟
دوی حتی روان دي دوی په وار وار حتی کې تیر ورځ هم موږ د انصافانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخون صاحب سره، زبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی سره چې د پروسې پراس کې دي د نوي حکومت لپاره دوی حل ځلې کوي. دغه مسله ورسره شریک سی او دی ته دا وضاحت ورکړي چې دغه 2015 متخصص مسلکی کډرونه د سیاسي اشخاص نه دي، د افغانستان اشخاص دي او دا بعد د دندو لری نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنګ بخانه رئیس او رنگ او رنگ مختارو په داس حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپل وګړو او نورو افغانانو د استلو بهیر بشپړې دوته نږدې شوې ده، او امریکا به د راتلونکي سه شنبه پر اوس په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام پاره د ځینو خواو لوري اندیښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووزي تخنیکی او نور پرسونل تیار دي چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دوونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووزي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونو د میدان نه ووزي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي یې بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کېناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېر مخابراتي کمیونیکیشن دستګاوی ټول خراب کړی دی، د ویساتونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوی دی په بعضو ځایو کې، د ساختماني او د تجهیزاتو د لیازه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هیواد چې په دې وروستیو کې ډیر نوم اخیستل کېږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تیرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي، خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
بریتانیایی چارواکي له افغانستان د بریتانیوي وګړو او یو شمېر افغانانو د استلو د ماموریت له پای ته رسیدو سره شمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نشوي کړای په چیرو دوونیو کې له دې هیوادو وباسي هیر نکړي. په عین حال کې د بریتانیا صدراعظم ویل طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستانه ووزي د وتلو اجازه ورکوي.
بریتانوی چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړي او له دې هېواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د بریتانیا له خوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سې شنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو خو هغه کسان بهیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي هغه به په قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د جی اووه په نوم یادیږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریځ غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې وه.